کابل کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو مازیګرنی خبري مجلې ته مو زه فریبا زایر هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې به یو ځل بیا د هلمند د مرکز په شاوخوا سیمو کې د جګړو تازه جزئیات ترسره شریکو. د افغانستان د ښارونو د امنیت په اړه د ولسي جرګې اندېښنې او دغه راز د سیمه ییزو هیوادونو لخوا د سولې په بهیر کې له افغانستان سره عملي مرستې، هغه څه دي چې په همدې مجله کې راپورونه پرې لرو. نور موضوعات هم ستا، خو لومړی به له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
لمړی د خبرونو سرچکی، د وسلوال مخالفانو له لوري د امریکا د یو جنگیال وتکې له لګېدو وروسته دفاع وزارت وایي کېدای سي وسلوالو طالبانو ته د وسلو په تمویل کې یو شمېر لوی لاسونه موجود وي. د هلمند چارواکي وایي چې د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ اعلان کړ. بشپړه خبرونه، د وسلوالو مخالفانو له لوري د امریکا د یوې جنگي الوتکې د لګېدو وروسته دفاع وزارت وایي کېدای سي وسلوالو طالبانو ته د وسلو په تمویل کې یو شمېر لوی لاسونه موجود وي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوځیانو یوه جنگي الوتکه د لومړي ځل لپاره وشتل سوې ده.
دا لومړی ځل دی چې داسې پېښه رامنځته شوې ده، مګر داسې وسلې چې هغه ضد هوا وسلې وي، راکېټونه وي، داسې وسلې د مخالفینو سره مخکې نه دي لیدل شوې. دا استخباراتي جګړه ده او د مخالفینو تر شا باندې ستر لاسونه دي.
د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې د تلی په یوویشتمه په پکتیا کې د دوی یوه جنگي اف شپاړس ډوله الوتکه د وسلوالو مخالفینو په مرمیو لګېدلې او یوه برخه یې زیانمنه سوې ده. د هلمند چارواکي وایي چې د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. د دغه ولایت د والي ویاند عمر ځواکنن ازادي راډیو ته وویل چې تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او د باباجي سیمې یو شمېر سیمې چې تېره ورځ د افغان ځواکونو له کنټرول څخه وتلې وې بېرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. نوموړي وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړې کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې امر سنها د دې شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به یې له افغانستان سره اقتصادي او نورې همکاریو ته دوام ورکړي. شاغلی اتمر د هند له سفیر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د هندوستان همکاریو ته اړتیا لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه په اداره کې 70% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل سوي دي. د دې کمیټې اجرایوي رئیس ډاکټر راشد بهروز نن د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د ستونزو او فساد په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
استخدام های صورت گرفته
تر سره شوی ګمارنې 70% غیر قانوني دي. تقریبا ټول سیاسي اړخونه د تخپلې ګټې په پام کې نیولو سره هڅه کوي څو خپل اشخاص دلته ځای پر ځای کړي.
نوموړي وویل چې د دغه ادارې په قراردادونو کې هم د پراخ فساد احتمال شته، خو ښاغلی بهروز په دې اړه مشخص ارقام ورنه کړل. او اوس یو څو بهرني خبرونه، د پاکستان په شمال ختیځ سیمه کې له پولیسو سره په نښته کې څلور وسلوال وژل سوي دي. د پولیسو لوړ پوړي افسر محمد سجاد وویل چې په سوابق کې د تروریستانو پر یوه کور پولیسو چاپه ووهله. پولیسو ته کوم تلفات نه دي اوښتي. سجاد وویل چې پولیسو 2 مشکوک وسلوال د سوابق له بیلابیلو سیمو څخه ونیول او نیول سوي کسان اوس د چارواکو له خوا تر پلټن لاندې دي. سوابق له پېښور څخه له پېښور ښار څخه شاوخوا 100 کیلومتره لیرې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ اعلان کړ، خو خبرداري ورکړ چې تهران باید محتاط اوسي ځکه چې پر امریکا باور نسی کېدای. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یو لیک کې چې د خامنئي په رسمي ویب پاڼه نن خپور سو ویلي چې امریکا او اروپایي اتحادیه باید د ایران پر ضد د بندیزونو د ایستکولو علني اعلان وکړي او د خبرداري ورکړ چې په موافقه کې یو شمېر کمزوري ټکي شته. تر اوسه خامنئي په ښکاره توګه د دغې موافقې د مخالفت او ملاتړ څخه ډډه کړې وه، خو د ایران لخوا د موافقې لپاره د مذاکره کوونکو ملاتړ یې کاوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د فلسطین لولسمشر محمود عباس سره د لیدو پر مهال تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایښودو غوښتنه وکړه. محمود عباس وویل ځوان فلسطینیان تشدد نه غواړي، خو سیاسي څنډه نه لري او نه هم د راتلونکي لپاره کومې هیلې لري. د وویل چې اقتصادي ستونزو دوی بغاوت ته لمسولی دي. بان کی مون وویل موږ به د ګټورو مذاکراتو لپاره تل خپلو هڅو ته دوام ورکړو، خو ده وویل چې دا په فلسطینیانو او اسرائیلیانو پورې اړه لري چې باید سوله انتخاب کړي. او د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود جنکر په بروکسل کې د اکتوبر په 15مه یو غیر عادي غونډه وربللې ده چې په لویدیځ بالکان کې د پناه غوښتونکو بحران حل کړي. د جنکر دفتر نن وویل چې د اتریش، بلغاریا، کرویشیا، جرمني، یونان، هنګري، رومانیا او سلووانیا مشران به له خپلو مقدونیاوي او سربیایي سیالانو سره وویني. دا غونډه په داسې حال کې غوښتل سوې چې زرګونو هغه پناه غوښتونکي چې غواړي لویدیځ اروپا ته ولاړ سي په لویدیځ بالکان هیوادونو کې بند پاتې دي او دا له هغه وروسته چې هنګری له سربیا او کروشیا سره خپل سرحدونه وتړل. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دوستانو په دې نیم ساعت کې د ازادي راډیو دغه خبرونه راپورونه اوریدلای سي. په هلمند کې د روسي نامنې او جګړو په اړه تازه جزئیات هم د خبرونه په سر کې ځای لري. دغه راز اوري چې د افغانستان ملي شورا پر حکومت ټینګار کوي چې د افغانستان په نورو ښارونو کې باید د کندوز پیښې تکرار نه سي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وعدت ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي ترڅو د کندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نه شي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه د الکترونیکي تذکرو په اداره کې د فساد او په خپل سر ګمارنې خبره کوي.
تقریبا ټولو سیاسي او د قدرت اړخونو خپله ګټه لیدله او کوښښ یې کړی څو خپل کسان پکې ځای پر ځای کړي.
په کندوز کې خلک له دوه اونیو جګړو وروسته اوس له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي.
خلق دیش نه د سوخت شي لري نه د خوراک شي لري. اوس فوري باز دي خلق دي موږ ورته بیگانه چنده ورته کوم.
زموږ خلاص د رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل په سر کې د هلمند د نعنیو په اړه راپور درته لرو. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته څیرمه په باباجي سیمه کې جګړې لا هم دوام لري. د لومړنیو راپورونو له مخې افغان ځواکونو اوس توانېدلې دي چې ځینې هغه پوستې او سیمې چې طالبانو مخکې نیولې وې بېرته ترلاسه کړي. د دغو عملیاتو د نورو جزئیاتو لپاره له سیمې څخه زموږ همکار محمد الیاس دی همدا اوس د ټلیفون پر کرښه دی. دای صاحب، د عملیاتو د نویو پرمختګونو په اړه تازه
جزئیات لري
زموږ
اوریدونکو سره یې شریکې. اوریدونکو تاسو سلامونه. دا اوس تاسو خبرې کوم په بابا جی کې جنگ راځي او د عمر ځکه په خبرې کې چې دا ښکې د دې لپاره وکړه په بابا جی کې چې د لشکرګاه پر لور ما غږه یو څه مختصره او د دې په خبره چې هغه ټول چې نکړه تیر او تر دې وخت پورې دا پلان وکړ د ورکیو تلې نن دغه تازه د مسرکیرو پر رسیدلو سره چې ابراهیم اسلام نه بجې د بابا جو او نادلی سیمې ته ورسېدلې. د بابا جو د سیمې څخه طالبان ایستل کړي دي او دول چې زموږ هڅه وکړو تر سبا پورې چې سبا په اردو کې هلته بربند شو څو ورځې وړاندې د نادلی ولسوالۍ څخه هغه به بېرته وتړو. البته جنګ د درېدو یو دغه داسې دی چې طالبانو په دې څلورو شپو کې هېڅ شپه جنګ نه دی کړی. د ورځې خپلو عملاتو او بریدونو ته زور ورکړی.
بله دای صاحب، تاسو ویل چې جنگ د ورځې دوام لري او دا څلورمه ورځ ده، نو په دې اړه آیا د سیمې چارواکي څه وایي چې تلفات څونه وشته دي مخالف لوري ته یا د افغان حکومتي ځواکونو لوري ته یا هم د عامو خلکو په اړه؟ ځکه دغه سیمه تر ډېره یوه عامیشته سیمه ده.
د عامو خلکو د تلفاتو کې معلومات نشته او عمر ځکه د دواړو غاړو ترڅنګ د عامو خلکو لپاره کار ورنه کوي ویل چې د حکومتي ځواکونو په شمول وسوال طالبان ته هم مرغوب لا وسته. مګر عام خلک د خپل سیمه نه چې کله جګړه ورسېږي نو فیسبوک او خپل کورنۍ باسي د دې جملې څخه د نادری ولسوالۍ د چک د ټوپکې او پینل کې د نارفراج ولسوالۍ اړوند مالګر او پینل کې د طالبان تقریبا حکومتی سرچینوں مستقر طالبان تقریبا جملے ابراہیم آسام نہ کروس او افغان ځواکونو هم د جګړې د پیل نه تر اوسه پورې د تلویزیون او پنځه تلویزیون نفر په منځ کې وژل شوي او یو شمېر امکتان دي.
بله ډېره زیاته مننه محمد الیاس دا یې وایي چې د هلمند ولایت څخه یې د لشکرګاه ښار ته څیرمه بابا جي سیمې د روانو عملیاتو په اړه راپور کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسی ازادي راډیو ری د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وزارت جدي اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه وکړه چې حکومت باید د کندوز د پیښو د تکرار مخنیوی وکړي. د دې جرګې دوهم مرسل محمد نذیر احمدزی چې نن د غونډې مشري کوله د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده ورکړه چې داسې میکانیزم او پلان جوړ کړي چې خلک له هیواد څخه د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅول شي. نو جزئیات بل رحمت الله افغان خبرو
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زو او پلان شویو حملو افغانان سخت اندېښمن کړي، د افغانستان ولسی جرګه وایي چې حکومت باید د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي او پرې نږدي چې د کندوز غمیزه یو ځل بیا تکرار شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري کوله د هیواد په وروستیو نامنیو اندېښنه ښکاره کړه. هغه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کې له هیواد څخه دفاع کوي او اړتیا ده چې هر اړخیز ملاتړ یې وسي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وحدت ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نه شي. د امنیت داخلي او دفاعي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې په یو طرحه باندې کار وکړي چې څرنګه کولای شو د ملکی وګړو د قوت نه په امنیت کې بهتره استفاده وکولای شو.
کاغلی احمدزی وروسته له هغه د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د امنیت په خوندي کولو کې د خلکو منسجم کول او راټولول مطرح کړل چې د هرات د جنو وکیلانو په وینا یو شمیر عامو افغانانو د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په یو بیسار اقدام کې له امنیتي ځواکونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. په ولسی جرګه کې د هرات استازي سالم محمد سلجوقي وایي
مسؤلین امنیتي ولا تیرات
د هرات ولایت مسؤلین تر غوچې وسلوالو د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي نه و مال کابل وي خبر کړل. په بازار او کوڅو کې زیات شمېر ځوانان دفاع ته چمتو وو. داسې یو میکانیزم نشته چې له دې انرژي استفاده وکړي. ساعت وروسته سرتیرو وسلوالو له ولسوالۍ بیرته وشړل.
د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې اکثرو وکیلانو د امنیت په برخه کې د ملي وحدت حکومت په کړنلارې انتقاد وکړ. د دې جرګې بل غړی رنګینه کارګر وایي چې د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ ده.
امنیت چې د هیوادوالو اساسي حق دی، ولسمشر به کله د هغه له ژمنو سره سم ملت ته ازموینه ورکوي، نو د ملي وحدت له حکومت څخه څوک راضي دی؟
وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ د هرات ولایت د غوریان په ولسوالۍ حمله وکړه چې د څو ساعتونو لپاره یې د یادې ولسوالۍ ودانۍ په خپل کنټرول کې راوسته، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې یو ځل بیا د ولسوالۍ ودانۍ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په شپه د امنیتي ځواکونو د محصلینو غونډې ته په وینا کې وویل چې د هیواد په ساتنه کې به یوه شیبه غفلت هم ونه کړي.
موږ به تر یوې مودې چې انشاءالله ډېره لنډه به وي شاید د فورماج موسی کلا او کندوز په څېر له ستونزو سره مخامخ شو، خو د هیواد په دفاع کې به یوه شیبه هم غفلت او ټګي ونه کړو او نه به هم فرصت شاته واچو.
وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په افغان حکومت باندې خپلو حملو ته زور ورکړی چې له امله یې یو شمېر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت دې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې اساسي اقدامات وکړي او افغان امنیتي ځواکونه څه ډول چې لازمه ده تقویه کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اندېښنې مو د امنیت په اړه واورېدې. خبره د امنیت د سیمې او نړۍ هیوادونو له تروریزم سره د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې په عملي توګه له افغانستان سره خپله همکاري پیل کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د نړۍ سترو هیوادونو امریکا، روسیه، هند او چین ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې جدي همکاري کوي او په دې برخه کې افغانستان یوازې نه پرېږدي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د نړۍ او سیمې دا هیوادونه پر پاکستان اغیز لري او همدای وخت دی چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پټن ځایونو په لمزه وړلو کې پر اسلام آباد فشار راوستی. تفصیل بالا سفیالله تنقز خبر.
د تروریزم په لمنځ وړلو کې له پاکستانه چې د دې پدیدې د پیدایښت ځای بلل کېږي د افغان حکومت تمش کېدلی او اوس وخت په دې کار کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرسته لټوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دې اجماع کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شامل دي او ژمنه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. خو دا لا معلومه نه ده چې د امریکا، هند، چین او روسیې په شمول د نړۍ او سیمې دا هیوادونه چې د افغان حکومت په دې اجماع کې سره ټول دي څه وخت د تروریزم له منځه وړلو ته لستوڼي بډ وهي. د جمهور رئیس اشرف غني د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دغو هیوادونو په یاده برخه کې خپله همکاري پیل کړي او دا همکاري روسیې ته د افغان ولسمشر تر سفر وروسته پیل شوې ده. خغلی هاشمی وایي تروریستي ډلې چې افغانستان ته ننوځي او غواړي چې زموږ له خاورې د سیمې د هیوادونو واکمنۍ تخریب کړي هدفونه یې له افغانستان اوړي. د مثال په توګه چین یادولی شو، کله چې موږ له اجماع یادونه کوو ډېرو هیوادونو د افغانستان په دریځ ځان پوه کړی او د افغانستان رښتینولي درک کړې ده. جمهور رئیس غنی څو وار له تروریزم سره د مبارزې په خاطر د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اجماع ټینګار کړی او تېره ورځ هم یادونه کړې چې له پاکستانه پرته په دې اجماع کې شامل هیوادونه په دې کار کې له افغان حکومت سره یو ځای شوي دي. سره له دې چې پاکستان هم له تروریزم سره په مبارزه کې په دې اجماع کې شامل دی او سیمه ییز سیالان هم د دې ډلې غړیتوب لري، د کارپوهانو په باور که د تروریزم د تمویل په اصلي هیواد فشار رانوستل شي نو آن دا سیمه ییزې او نړیوالې هڅې هم له ننګونو سره مخ کېدای شي. یو افغان کارپوه ډاکټر سردار محمد رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شرایط داسې دي چې کېدای شي هیلې ولرو چې په پاکستان باندې د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه واقع واوسي، د دې لپاره چې لږ تر لږه د افغانستان له سولې سره په همکاري کې جدي واوسي. آن دا چې د منځني ختیځ او د افغانستان مسلې اوس جدي شوي او دا کولای شي چې ځینې فکرونه دې ته بدل کړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د سیالانو څخه ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید پاکستان ته د امریکا د مرستو بندېدل مستند نړیوالو ته وښیي چې امریکا هم د تروریستانو په وړاندې د پاکستان په سیاستونو باور نه لري. له دې مخکې هم د تروریزم په لمنځه وړلو کې د پاکستان سیاست دوه رنګه بلل شوی و او په دې ټینګار کېده چې باید نړیوال په دې برخه کې له افغان حکومت سره جدي همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري. که چېرې تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او مطلب مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو بلې اداري موضوع ته ورځو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو په ادارو کې په دریو برخو لکه استخدام، تدارکاتو او اداري بهیر کې پراخ فساد شته. د کمیټې نن د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د خپلو ارزونو راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلي چې یو شمېر کړیو سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره په دغې ادارې کې خپل کسان ګمارلي دي. جزئیات په لقسیم سلامت خبرو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ تر ډیره د سیاسي ملحوظاتو له امله ځنډیدلې ده. دغې کمیټې د چهارشنبې په ورځ د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د فساد په اړه د خپلو موندنو راپور خبر اعلان ته وړاندې کړ چې پکې راغلي یوازې په دغه اداره کې 70% کسان له غیر قانوني لارو استخدام سوي دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې اجرایي رئیس ډاکټر راشد بهروز خبر اعلان ته وویل چې بېلابېلو کړیو هڅې کړې څو په دغه اداره کې د خپلو کسانو په ځای پر ځای کولو سره خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي.
تقریبا
ټولو سیاسي او د قدرت اړخونو خپله ګټه لیدله او کوښښ یې کړی څو خپل کسان پکې ځای پر ځای کړي چې دغلته د سیاسي کړیو او افرادو ګټه مطرح وه.
ښاغلي بهروز زیاته کړی چې د اوسني او پخواني حکومتونو ولسو لوړپوړو غړو د پارلمان ځینو وکیلانو او نورو نفوذ لرونکو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې خپل کسان ګمارلې دي. خدای روښانه نه کړه چې دا کوم کسان او یا ډلې دي. ده زیاته کړه چې د دې ټولو غیر قانوني استخدام سوو کسانو لستې د خپلو موندنو له نتیجو سره یو ځای ولسمشر ته استولې دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې د موندنو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ادارې لپاره د تجهیزاتو د اخیستلو په هدف له جی ټي آر کمپنۍ سره د 1,000,000 ډالر په ارزښت قرارداد سوی چې په دغه قرارداد کې هم د فساد قوي احتمال سته. خو دا معلومه نه ده چې په دغه قرارداد کې د فساد اندازه څومره ده. دغې کمیټې همداراز د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې قانوني خلاو ته اشاره وکړه چې له مخې بهرني وګړي کولی سي په اسانۍ سره افغاني تذکرې ترلاسه کړي. ټاکل سوی وه چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ درې کاله مخکې پیل سي، خو د بېلابېلو عواملو په خاطر دا بهیر پیل نه سو. وروستی ځل حکومت ویل چې د اسد یا زمري په 28مه به دا لړۍ پیل کړي، خو په تذکرو کې د افغان کلمې پر سر لانجه رامنځته سوه او د دغې کلمې د راوستلو په پلوي په کابل او ځینو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. تر دې وروسته جمهور رئیس د دغه بهیر د ځنډ خبر ورکړ او د ولسمشر مرستیال وایاند ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دې ستونزې د هواري لپاره له بېلابېلو کړیو سره سلا مشورې پیل کړې دي. اخوا د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې د بشري منابعو مسؤلان حاضر نه سول، څو په دغه څانګه کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. خو د دغه ادارې د وګړو د ثبت برخې مسؤل زمري باهر ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر د سیاسي اجماع نتیجه دوی ته نه ده رسېدلې او په دې اړه د ولسمشر حکم ته انتظار باسي.
د نوي تحولات چې راغی هغه د ولسمشر د هدایت پر اساس باید یو سیاسي اجماع پیل شي چې هغه د ولسمشر لخوا پیل شوی ده او دا اجماع تر اوسه داسې اټکل کیږي چې دوام لري. نو تر اوسه پورې موږ منتظر یو چې څه وخت موږ ته د ولسمشر لخوا د دغه پروسې د پیل
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې مسؤلان ټینګار کوي چې حکومت سره له دې چې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره او سیستم کې جدي اصلاحات راولي، باید د دغه بهیر د ګړندي کولو لپاره هم هڅې وکړي. له دې سره کارپوهانه او د ملي شورا غړي هم ټینګار کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش له اداري فساد سره د مبارزې او د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر ارزښت لري او حکومت باید د دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي.
خبری مجله ازادي راډیو اوري. نړیوال بانک د افغانستان د مالی وزارت سره د 2,500,000,000 ډالر مرستې ژمنه کړې چې د افغانستان په مواصلاتي لارو به لکول کېږي. دا چې افغان حکومت په له دې مرستو څنګه کار اخلي، زموږ همکار اجملان دا پوښتنه د یوې مرکې په سر کې د مالی وزارت له ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي څخه کړې ده.
دغه پیسې به په افغانستان کې د هندوکش د غرونو د لړۍ د مواصلاتي سړکونو د ښهوالي په موخه په مصرف رسول کېږي. د دغو پیسو په نتیجه کې به د کابل بغلان سړک جوړېږي او د تر څنګ د سالنګونو په برخه کې هم، یعنې سالنګ لاره هم د دغو پیسو له لارې رغول کېږي او جوړېږي، تر څو موږ وکړای شو چې د مواصلاتو په برخه کې د شته ستونزو څخه خلاص وو او په دې برخه کې خلکو ته، سوداګرو ته، په مجموع کې ټولو هیوادوالو ته سهولت رامنځته شو.
دا راته ووایه چې دغه پیسې چې نړیوال بانک مرسته کوي یا ژمنه کړې ده، دا به د افغانستان د بودیجې له مخې لګول کېږي او کنه نړیوال بانک به د خپلو خاصو چینلونو او لارو له لارې لګوي؟
خوشبختانه دغه پیسې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کېږي او دا به د افغانستان په بودیجه کې شاملېږي او د بودیجې له لارې به په مصرف رسول کېږي. هم د بامیان او د بغلان د سړک د جوړولو په برخه کې او هم د سالنګونو په برخه کې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیوال بانک د راتلونکو درې کلونو لپاره د افغان حکومت سره د $6,000,000,000 ژمنه کړې وه. دغه 250,000,000 ډالره چې ده د هماغو $6,000,000,000 یوه برخه ده.
دا راته ووایه چې دغه چې دا پیسې به د هندوکش د غرونو په شاوخوا کې په مواصلاتي لارو لګول کېږي، دا لومړیتوب د افغان حکومت لومړیتوب دی او کنه د نړیوال بانک له شرایطو نه دی؟
ګوره، دا کومې مرستې چې د افغانستان سره صورت نیسي، که نن صورت نیسي ترسره کېږي یا سبا ترسره کېږي، دا مشروط مرستې دي. نړیوال ټولنه یا نړیوال بانک خپل شرایط لري، بل مقابل افغان حکومت خپل شرایط لري. زمونږ شرایط دا ده چې د افغانستان سره چې کومه مرسته کېږي باید افغانستان یا د افغان حکومت د لومړیتوبونو پر اساس په پام کې ونیول شي، او بله مهمه مسله دا ده چې پیسې باید د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف ورسول شي. بل مقابل نړیواله ټولنه هم خپل شرایط لري. د نړیوالې ټولنې شرایط دا دي چې افغان حکومت چې کوم تعهد کوم ژمنه کوي، د یاد تعهد یا د ژمنې د اجرا گزارش به دوی ته وړاندې کوي، نو دته مونږ یو دو طرفه لاره یا جاده ویلی شو چې مونږ ځان ته شرایط لرو او هغوی ځان ته شرایط لري. د افغانستان د مالیې وزارت د تل په شان هڅه کوي چې د مرستو څخه په اعظمي توګه استفاده وسي، د مرستو مؤثریت او مثمریت په پام کې وساتل شي، او دا پیسې په هغو برخو کې په مصرف ورسول شي چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
د افغانستان د مالیې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی و چې وایي نړیوال بانک د افغانستان د مالیې وزارت سره 2.5 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. وسمر ګرځوي وې ټولنیز ستونزې ته په کندز ښار کې 15 ورځنۍ جګړې عام خلک ډیر متضرر کړي دي، او اوسمهال د دې ښار ډیری اوسیدونکي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کندز ښار د باغ شرکت سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې پاتې وو او جګړې ډیر ځورولې دي، او دا مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي. د دوی غوښتنه ده چې دولت او همدارنګه مرسته کوونکي موسسې باید بشري مرستې ورسره وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوي. د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په دې ښار کې د جګړې له کبله نورو ولایتونو ته مهاجر شوي وو. همدارنګه یو زیات شمېر خلک د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې بند پاتې وو، خو تر اوسه پورې ورسره اړینې مرستې نه دي شوي. د نوموړي ښار د باغ شرکت سیمې د ګجرو قوم یو شمېر کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې پاتې وو، همدارنګه جګړې ډېر ورولې دي، او اوس مهال ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د باغ شرکت سیمه د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او له ښار څخه 2 کیلومتره فاصله لري. د ګجرو قوم څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې داسې بیان کړې:
زموږ په باغ شرکت کې پراته یو، او یوه میاشت یا څلوېښت ورځې خو داسې محاصره وو چې بېخي وتلی نه شو. موږ د وتلو کومه خواته لاره نه درلوده، که موږ د وتلو لاره درلوده په تخار کې کم جوړ شوی دی، په مزار کې جوړ شوی دی، خلکو ته کومکونه ورکول کې خود موږ دغه امکانات نه وو چې موږ دغه ځای نه وو. موږ ځان په مرګ حساب کوم، دغلته پراته وو. خلک نه د سوخت شی لري، نه د خوراک شی لري. اوس فوري بعضې داسې خلک دي چې موږ ورته بیګانه چنده ورته کوو، داسې کورې کونډې صغیران داسې خلک شته چې چنده ورته کوو.
موږ باغ شریف کې اوسېږو، دلته جنګونه دی او سخت زیات مخکې ډېر جنګونه وو، خو د 40 ورځې کې سخت محاصره وو. خلک چېرته وتی نه شي، بس کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس عقیله راځي بېرته کورونو باندې ننوځي، او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو، بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دغه دولت ته ورسوي.
دغه خلک وایي چې لا هم د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو د حملو له ګواښونو سره مواجه دي، او هر ورځ په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه وي. خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به د نوموړي ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي.
او د دې مچلې ورستۍ راپور دا دی چې کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د 20 په ماښام د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته تللی و. دا چې جزئیات یې څه دي له ملالۍ بشیر څخه به واورو.
کرملین روسیه ته د سوریه د ولسمشر تګ کاری سفر بللی دی. د سرچینې په وینا د سوریه او روسیه د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریه کې د روسیه د عملیاتو دوام و. د روسیه دولتي تلویزیون د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریه د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل د سوریه خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او قومت کړی دی، او ګڼ شمیر زیانو نه ورته رسیدلې دي. له دې سره په دې وروستیو کې دغه مبارزه مثبتې پایلې او ښې لاسته راوړنې لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د دفاع وزارت وویل مسکو او واشنگتن یو موافقه کړې ده چې لمخه به د سوریه په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کیږي. د پینټاګون په وینا د موافقې لمخه به دواړو لوري راډیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یوه کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریه ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي، که ستاسو اقدامات او پریکړې نه وای، نړیوال تروریزم کولای شو چې د منځني ختیځ له لارې نورو ګڼ شمېر هیوادونو ته وغځېږي. لویدیځ هیوادونه په روسیه تور پورې کوي چې په سوریه کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایي حملې کوي، خو روسیه دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایي حملو هدف په سوریه کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې په نقشه کول دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي دا له 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریه ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریه ته تللی دی.
او دوستانو، په همدې راپور سره د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو مازدیګرنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دری مجله زرغونه منګل درته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان. شما خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی ای که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که پس از هدف قرار گرفتن یک تیاری جنگی آمریکایی از سوی طالبان در پکتیا، مقامات افغان ابراز نگرانی کردند که شاید بعضی از قدرت‌های بزرگ سلاح پیشرفته را در اختیار طالبان قرار داده باشند. ایره هم مشنوین. از محتویات اجماع منطقوی هم مشنوین که رئیس جمهور غنی دیروز در رابطه با مبارزه علیه تروریسم در موردش صحبت‌های داشت. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می‌کنیم، ولی نخست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان میگوید احتمال میرود دست‌های بزرگ در تمویل گروه طالبان مسلح دخیل باشند. عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه باباجی شهر لشکرگاه ادامه دارد. رهبر مذهبی ایران توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان را تایید کرد. با سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید احتمال می رود دست‌های بزرگ در تمویل گروه طالبان مسلح دخیل باشند. دولت وزیری سخنگوی وزارت این اظهارات را پس از آن انجام می دهد که یک هلیکوپتر نیروهای آمریکایی از سوی طالبان هدف قرار داده شد. آقای وزیری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این نخستین بار است که چنین کار صورت می گیرد.
این بار نخست است که چنین رویداد رخ داده است. زمانی که طیاره در ارتفاع پایین باشد، از طریق داشکه، ماشین انداز و راکت انداز می توانند بالای طیاره فایر شود. اما چنین سلاحی که راکت های زده هوا باشد، پیش از این در میان مخالفین مسلح دیده نشده است. این جنگ استخباراتی است. در عقب مخالفین دستای بزرگ قرار دارد که آنها را تمویل، تربیه و تجهیز می کنند و سلام می دهند.
وزارت دفاع امریکا نیز تایید کرده که هلیکوپتر جنگی آنها در 21 میزان از سوی مخالفین مسلح در ولایت پکتیا هدف قرار گرفته است. مقام‌ها در ولایت هلمند می‌گویند که عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه باباجی شهر لشکرگاه ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی ولی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای تازه نفس به محل رسیدند و برخی از ساعات منطقه باباجی که دیروز از کنترل نیروهای امنیتی خارج شده بود، دوباره تحت کنترل این نیروها قرار گرفته. عمر زواک گفته است که تلفات بر دو طرف وارد شده، اما در مورد رقم دقیق آن جزئیات نداده است. طالبان مسلح در این مورد تبصره‌ای نکردند. در افغانستان برشنا شرکت نام‌های افراد و نهادهایی را افشا کرد که میلیون‌ها افغانی از بابت عدم پرداخت پول برقشان قرض دارند. میرویس عالمی مسئول تجارتی برشنا شرکت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این فهرست قماندانان جهادی پیشین، مقام‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و برخی نهادهای رسانه‌ای شامل می‌باشند.
تمام مقروضین برق در یک مدت مهلتی که به اینا داده شده باید پیسه خود را می‌پرداختند، اما متأسفانه یک تعداد کثیرشان پیسه را نپرداختند و بر ما هدایت داده شده که ما هویتشان آشکار کنیم و برقشان قطع کنیم.
ادامه خبرها. رهبر مذهبی ایران توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان را تایید کرده، اما هشدار داده است که کشورش باید هوشیار باشد، زیرا به گفته وی آمریکا قابل اعتماد نیست. در یک نامه عنوانی رئیس جمهور ایران که در صفحه اینترنتی آیت الله علی خامنه‌ای نشر شده آمده است که آمریکا و اتحادیه اروپا باید واضحاً رفع تحریم‌ها علیه ایران را اعلان کنند. تا به حال خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران که حرف آخر را در تمام امور کلیدی خارجی دارد، تایید یا رد توافقنامه هسته‌ای کشورش را ابراز نکرده بود. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک درگیری مسلحانه در شمال غرب این کشور 4 شبه نظامی مظنون کشته شدند. محمد ساجد، یک افسر ارشد پلیس، میگوید درگیری در منطقه سوابی زمان رخ داد که بر اثر اطلاعات پلیس بالای یک خانه‌ای که گفته میشد در آن تروریست‌ها پنهان شدند یورش برد. به گفته وی در این درگیری به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد نشده. کرملین میگوید رئیس جمهور سوریه برای دیدار با همتای روسیش به مسکو آمد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، آمدن بشار الاسد به مسکو را سفر کوری عنوان کرده گفت و شب گذشته وارد مسکو شد و در ملاقات با ولادیمیر پوتین روی کمپاین مشترک نظامی علیه گروه تندرو دولت اسلامی بحث کرد. رئیس کمیسیون اروپایی یک نشست فوق‌العاده را به تاریخ 25 اکتبر در بروکسل خواسته است تا به بحران پناهجویان در کشورهای بالکان رسیدگی شود. دفتر جان کلاد جنکر امروز گفت قرار است در این نشست رهبران بلغاریا، اتریش، کروشیا، آلمان، یونان، رومانیا، هنگری و سلوانیا با همتایان خود از کشورهای غیر اروپایی، مقدونیا و سربیا دیدن کنند. این نشست در حال قرار است برگزار شود که 10,000 پناهجو به هدف رسیدن به اروپای غربی پس از آن در جاده های کشورهای بالکان غربی در حالت بی سرنوشتی ماندند که هنگری سرحدش با سربیا و کرواسیا را مسدود کرد. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. نامنی ها در بعض مناطق اطراف مرکز ولایت هلمند ادامه دارند. مقامات افغان ابراز نگرانی می کنند که شاید بعضی از قدرت های بزرگ سلاح پیشرفته را در اختیار طالبان قرار داده باشند.
به استخباراتی جگره را در مخالفین و ترشابان اصفر لاسونه دید.
هدف رئیس جمهور غنی دیروز با عبارت اجماع منطقوی در جنگ علیه تروریسم چی بود؟ جواب این سوال را هم به شما خواهیم داد. ولسی جرگه افغانستان می گوید که حکومت باید برای جلوگیری از تکرار حادثه کندز تدابیر جدی اتخاذ کند. از افزایش بیماری سرطان سینه در افغانستان هم می شنوید.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سینه می گردد.
گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره از ارغون منگلسوم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مقامات ولایت هلمند گفتند که عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه باباجی شهر لشکرگاه ادامه دارد. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای تازه نفس به محل رسیدن و شماره ساحات منطقه باباجی را که دیروز از کنترل نیروهای امنیتی افغان خارج شده بودند دوباره تحت کنترل نیروها قرار دادن. جزئیات بیشتر حالات جاری امنیتی در ولایت هلمند مخصوصا در مناطق اطراف لشکرگاه لحظات پیش خبرنگار رادیو آزادی در هلمند الیاس دایی به ما چنین تشریح کرد.
داوود تاس خبر کوم په بابا جګی جنگ او عمر زاکر په خبر کې چې دغه کی ازادي لري توکر
په واده کې چې د لسکرګه فار په لور موږ هغه او د دې په خبره چې هغه ټول چې موږ تیر ورځ تر دې وخت پورې دا باندې کوم ډول کې وتلې نن دغه تاسو د مسرکیرو په رسیدو سره چې ابراهیم اسلام نه بجین د بابا جو او نه د لسې په ورسېدل د بابا جو د کوم طالبان استل کېږي او دول چې کوم هاته وکړي تر څو چې خبره وکړي په اردو کې او څه پر باندې روز وړاندې د نادلي ولسوالۍ څخه هغه به بېرته وتلو البته جنګ د درېدو یو دغه داسې دی چې طالبانو په دې څلورو شپو کې هېڅ شپه جنګ نه دی کړی د ورځې یې خپلو عملاتو او بریدونو ته زور ورکړی دی د عامو خلکو د تلفاتو دقیق معلومات نشته او عمر ځاک د دواړو غاړو تر څنګ د عامو خلکو ارقام ورنه کړې وویل چې د حکومتي ځواکونو په شمول وسلوالو طالبان ته هم مرغوب لا وسته ده مګر عام خلک د خپلو سیمو نه چې کله جګړه ورسېږي پولیس پکې او خپلې کورنۍ باسې د وسلوالو طالبانو تقریبا دا البته حکومتي سرچینو مستحکر دي چې د وسلوالو طالبانو تقریبا یو سلو میلیونه فارم په دې څو ورځو کې وژل شوي دي چې د دې جملې یوازې څلور شپېته د ابراهیم اسلام نه تر اوسه وژل شوي او د افغان ځواکونو هم د جګړې د پیل نه تر اوسه پورې د تلویزیون او پنځه تلویزیون نفر په منځ کې وژل شوي او یو شمېر هم کتان دي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که درست نیم ساعت پیش این معلومات در مورد اوضاع جاری امنیتی در اطراف لشکرگاه به ما راه کرد. با مسائل امنیتی میمانیم. مقامات افغان پس از هدف قرار گرفتن یک تیاری جنگی آمریکایی از سوی طالبای مسلح ابراز نگرانی کردند که ممکن برخی از قدرت‌های بزرگ در اختیار طالبا صلاحی پیشرفته قرار بدن. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بار اول است که یک تیاری جنگی آمریکا در افغانستان هدف قرار گرفته. در این حال شماری از کارشناسای امور نظامی هوایی هم موجودیت برخی کشورهای قوی عقب طالبا را تایید کرده و میگن که امکان داره کدام کشور ضد آمریکا راکت های ضد تیاره را در دسترس طالبان قرار داده باشه. فریبا واحدی جزئیات داره.
شدت گرفتن جنگ در مناطق مختلف افغانستان این نگرانی را به بار آورده است که گویا این گروه راکت های ضد تیاره را در اختیار دارند. مقام های وزارت دفاع می گویند که پیش از این چنین اسلحه در نزد طالبان مسلح دیده نشده است، اما ممکن برخی دست های قوی در عقب دادن اسلحه به طالبان موجود باشد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که برای نخستین بار چند پیش یک تیاره جنگی نظامیان آمریکایی هدف قرار گرفته است.
این بار نخست است که چنین رویداد رخ داده است. زمانی که تیاره در ارتفاع پایین باشد از طریق داشکه ماشین انداز و راکت انداز می توانند بالای تیاره فایر شود، اما چنین سلاحی که راکت های ضد هوا باشد پیش از این در میان مخالفین مسلح دیده نشده است. این جنگ استخباراتی است. در عقب مخالفین دستای بزرگ قرار دارد که آنها را تمویل، تربیه و تجهیز می کنند و سلام می دهند.
وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که بعد تاریخ 21 میزان یک تیاره جنگی نو F-16 در ولایت پکتیا مورد اصابت مرمی مخالفان مسلح قرار گرفته که یک بخش آن ویران شده است. از سوی دیگر طالبان مسلح در یک پیام به رادیو آزادی گفتند که آنان این تیاره جنگی را در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا با آن مرمی هدف قرار دادند که تازه به دست آوردند و پس از این برای نشانه گرفتن تیاره های آمریکایی از آن استفاده خواهند کرد. این بار نخست است که یک تیاره جنگی نو F-16 آمریکا که بیش از 150 میلیون دلار ارزش دارد هدف حمله طالبان مسلح قرار گرفته است. هفته گذشته نیز دو هلیکوپتر در ولایت های بامیان و لوگر سقوط کرد که طالبان مسلح مسئولیت آن را به دوش گرفتند. پیش از این یک هلیکوپتر نظامیان آمریکایی به تاریخ 15 اسد سال 1390 خورشیدی در سیدآباد میدان وردک مورد اصابت راکت طالبان مسلح قرار گرفت که در آن 30 سرباز آمریکایی، یک ترجمان و 7 سرباز افغان کشته شدند. در این میان آگاهان امور نظامی تاکید می‌کنند که برخی کشورها در تمویل طالبان دست دارند و در اختیار آنها راکت‌های ضد تیاره قرار می‌دهند. عتیق الله امرخیل جنرال از بق قوای هوایی افغانستان می‌گوید که
سقوط دازم F-16 توسط آلات بسیار عادی نمی‌شد. حال دیده می‌شود که
د پښتر دې کشور بسیار قوي قرار داره. کشوری که خوب یعنی ایسلا را تولید کرده میتونه یا کشوری دیگری که میتونه از اونا به دست بیاره خریده بکنه. دیگه به این خاطر است که کشورهای مانند چین، روسیه یا کشورهایی که از اینا خریداری میکنند داشته باشند.
پیش از این گزارش های موجود بود که طالبان مجهز با اسلحه پیش رفتند و این گروه را برخی از کشورهای منطقه و جهان تمویل میکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، سخنرانی دیروز رئیس جمهور غنی را حتما شنیدین و اصطلاح اجماع منطقوی علیه تروریسم هم حتما شنیدین. شاید سوال نزدتان پیدا شده باشه که اجماع منطقوی علیه تروریسم چی است؟ آیا تا حال کدام اجماع علیه تروریسم موجود نبود؟ در مورد امی عبارت که نزد شمار افغان ها تازگی داره، باید گفت که شمار از کشورهای منطقه و فرا منطقه در چارچوب اجماع منطقوی مبارزه علیه تروریسم همکاری های خود با افغانستان آغاز کردن. ریاست جمهوری افغانستان با تأکید بر این مطلب گفته که کشورهای بزرگ مثل آمریکا، روسیه، هند و چین که شامل اجماع منطقوی در مبارزه علیه تروریسم هستند، تعهد کردند که افغانستان در مبارزه علیه تروریسم همکاری جدی میکنند. در این حال شماره از کارشناسای امور سیاسی میگن که این کشورها بر پاکستان تاثیرگذار هستند و زمان از او فراهم رسیده تا بر نابودسازی لانه های تروریستا در خاک پاکستان بر اسلام آباد فشار وارد بسازند. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
تروریسم پدیده‌ای که برخاستگاهش پاکستان گفته می شود و بارها افغانستان از این کشور خواستار برچیدن بستر آن شده است. اما اکنون دیده می شود که کابل دیگر چشم انتظار از اسلام آباد بسته است و این بار تامین صلح و نابودسازی تروریسم را از راه اجماع منطقه‌ای مبارزه با تروریسم می جوید. ریاست جمهوری می گوید که این اجماع مشمول کشورهای منطقه و فرامنطقه است و این کشورها به افغانستان تعهد کردند که در مبارزه با تروریسم و نابودی این پدیده همکاری‌های دیو عملی خواهند داشت. روسیه، چین، هند و آمریکا کشورهایی هستند که به گفته مقامات افغان در این اجماع شمولیت دارند. اما این کشورها چه زمانی برای نابودسازی پدیده هراس افغانی در افغانستان و منطقه اقدام می کنند؟ سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که کشورهای مشمول این اجماع عملا با افغانستان در این راستا همکاری می کنند و این همکاری ها پس از سفر رئیس جمهور غنی به روسیه با افغانستان آغاز شده است.
گروه های تروریستی که داخل افغانستان میخواهند که قلمرو ما را به خاطر تخریب کردن نظام حکومتداری در کشورهای منطقه صدمه برسانند، هدفهای ما فراتر از افغانستان است. به طور مثال چین هست. زمانی که ما از اجماع صحبت میکنیم، کشورهای بیشتر به موقف افغانستان پای برده و حقانیت افغانستان را درک کردند.
رئیس جمهور غنی پس از مراسم تحلیف تعهد کرد که سیاست خارجی افغانستان را در 5 حلقه سیاسی تنظیم میکند تا بر اساس آن یک اجماع منطقه‌ای مبارزه با تروریسم به میان آید. اکنون معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که این اجماع در نشست سازمان همکاری های شانگهای که در شهر اوفای روسیه برگزار شده بود تشکیل شده است. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه بار دیگر از تشکیل این اجماع در منطقه سخن زد و گفت که مقام های کشورهای مشمول آن بجز از پاکستان برای مبارزه با تروریسم با افغانستان همگام شدند. پاکستان نیز شمولیت این اجماع را دارد و دیده می شود که پای قدرت های رقیب در منطقه نیز در این اجماع کشانده شده است. اما دید کارشناسان چی است که پس از تشکیل این اجماع میدان جنگ در افغانستان چرا همچنان گرم است و حکومت افغانستان باید از این اجماع چگونه بهره گیری کند؟ سردار محمد رحیمی یکی از این آگاهان در این باره میگوید:
شرایط به قسمی است که میتونیم امیدوار باشیم که فشار ایالات متحده آمریکا بر پاکستان فشار واقعی باشه، برای اینکه متقاعد بکنه پاکستانی‌ها را که حداقل در مورد صلح در افغانستان همکاری جدی‌تر داشته باشند، به خصوص اینکه روس‌ها هم جدی در مسئله خاورمیانه و حتی موضوع افغانستان ورود پیدا کردن و این میتونه که ذهنیت‌ها را به سمت بده که اگر افغانستان یک پالیسی مشخص و منظم داشته باشد، میتونه که از این شرایط به روز آمده در وضعیت رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده بگیره برای ثبات امنیت در افغانستان.
آگاهان سیاسی به این باورند که افغانستان باید اعمال پاکستان را مستندسازی کند تا به جهانیان نشان دهد که این کشور در مبارزه با تروریسم مطابق تعهداتش عمل نکرده است.
کمیته مستقله مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گفته که در بخش استخدام، تدارکات و پروسه اداری اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی به گونه وسیع فساد وجود دارد. این کمیته گزارش خود در مورد اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی امروز در کابل منتشر ساخت. در این گزارش گفته شده که شماری از حلقات به منظور دست یافتن به اهدافشان افراد مربوط به خود اداری اداره استخدام کردند. با اینکه مسئولین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی که تا حال در این مورد ابراز نظر نکردن، اما میگن که برای آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی منتظر حکم رئیس جمهور هستند. آرزو قیاسی با جزئیات موضوع.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی بیشتر به اساس ملحوظات سیاسی به تأخیر افتاده است. در گزارش این کمیته که روز چهارشنبه در کابل منتشر شده آمده است که در اداره تذکره‌های الکترونیکی 70% افراد از راه‌های غیرقانونی استخدام شده‌اند. راشد بهروز رئیس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت:
تقریبا همه جوانب سیاسی و قدرت به اینجا انترست و یا منافع خود را می‌دیدند و کوشش کردند که افراد خود را در اینجا جابجا بکنند که در اینجا منافع سیاسی افراد و گروه‌های مشخص فوق‌العاده مطرح بوده.
آقای بهروز با آنکه از گروه یا فردی نام نبرد، اما افزود که 17 تن از مقامات بلند رتبه حکومت پیشین و کنونی، برخی از اعضای شورای ملی و افراد با نفوذ در اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی، افراد مربوط به خود را جابجا ساختند. به گفته وی، لیست نام‌های همه افرادی که به گونه غیرقانونی استخدام شده‌اند به رئیس جمهور فرستاده شده است. به اساس معلومات کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به هدف خریداری تجهیزات اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی با کمپانی GTR به ارزش 101 میلیون دلار قرارداد شده است که در این قرارداد به احتمال قوی فساد وجود دارد. این کمیته به خلای قانون ثبت احوال نفوذ نیز اشاره کرد که به اساس آن اتباع خارجی می توانند به سادگی تذکره افغانی به دست آورند. قرار بود روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی به تاریخ 28 اسد سال جاری آغاز گردد، اما به علت عدم ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره‌های الکترونیکی این روند به تعویق افتاد. با آنکه مسئولین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی تاکنون در مورد این گزارش ابراز نظر نکردند، اما میگویند که برای آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی منتظر حکم سران حکومتند.
ولسی جرگه افغانستان گفته که حکومت باید برای جلوگیری از تکرار حادثه کنداز تدابیر جدی را اتخاذ کند. از سوی دیگر، هیئت اداری ولسی جرگه به کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه دستور داده تا روی ایجاد یک مکانیزم جامع به هدف بسیج ساختن مردم برای تأمین امنیت کشور کار کنند. ویدا برکی جزئیات دارد.
در حالی که سازماندهی حملات دست جمعی مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور به نگرانی عمده برای افغانها مبدل شده است، ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید به تامین امنیت اولویت داده و نگذارد که تراژدی کندوز بار دیگر تکرار شود. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت گفت که وضعیت امنیتی در کشور نگران کننده است و میگوید که نیروهای امنیتی افغان در رایت دشوار از کشورشان دفاع می کنند و نیاز است تا مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.
از حکومت وحدت ملی با جدیت می خواهیم که به این موضوع توجه جدی نمایند تا حوادث کندوز و غورمارچ تکرار نشود. به کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی وظیفه می سپارم تا بالای طرح کار کنند که چطور بتوانیم از قوت مردم ملکی در راستای تامین امنیت به گونه بهتر استفاده نماییم.
موضوع ایجاد یک طرح به منظور بسیج ساختن مردم به خاطر همکاری با نیروهای امنیتی در تامین امنیت پس از آن مطرح می شود که به گفته برخی از وکلا باشنده های ولایت هرات از نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مصالح دولت در ولسوالی غوریان به گونه بی سابقه حمایت کردند. سالم محمد سلجوقی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه می گوید:
مسئولین امنیتی ولایت هرات تا لحظه هجوم طالب ها به داخل بازار ولسوالی خبر نداشتند. تعداد زیاد از جوان ها به درون خانه ها و کوچه ها آماده دفاع از نیروهای امنیتی خود بودند، اما مکانیزمی که بتونه از این انرژی استفاده کنه نه اداره محلی میدانست و نه هم ولایت هرات.
در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه اکثریت اعضای این جرگه از عملکرد ضعیف حکومت وحدت ملی در راستای تامین امنیت کشور انتقاد کردند.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در هر 8 زن در افغانستان یکی از اونا مصاب به بیماری سرطان سینه می باشه. مقامات وزارت صحت با برگزاری کمپاین برای وقایع این بیماری گفتند که اگر به وقت و زمانش اقدامات لازم در زمینه صورت بگیره، این بیماری قابل علاج می باشه. در این حال سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در افغانستان نگران کننده می خوانه و میگه که در این بخش متعهد به همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان است. تمیم اخگر جزئیات دارد.
سرطان سینه که بیماری کشنده شمرده می شود در حال در افغانستان رو به افزایش است که این کشور فاقد مراکز تشخیص و تداوی این بیماری می باشد. وزیر صحت عامه افغانستان می گوید اگر زنانی که مصاب به این بیماری هستند به موقع برای تداوی اقدام کنند، این بیماری قابل علاج می باشد. فیروزالدین فیروز روز چهارشنبه هنگام برگزاری کمپاین جلوگیری از سرطان در کابل گفت که این بیماری در حال افزایش است و یکی از عوامل آن عدم آگاهی مردم از آن می باشد.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه می گردد. سرطان سدیه با وجود کشنده نیست، اما متاسفانه در افغانستان مادران به خاطر وفات می نماید که اکثرا آگاهی از تأسس و سیر مرض سرطان خصوصا سرطان سدیه نداشته.
ازدواج در سن بلند، ندادن شیر به کودکان، چاقی، استفاده از روغن بی‌کیفیت، تشویش و عدم فعالیت‌های فیزیکی عوامل عمده شیوع این بیماری بوده که بیشتر زنان به آن مصاب می‌گردند. پیدا شدن غده‌ها در سینه و زیر بغل و تغییر رنگ سینه از علایم عمده بیماری سرطان سینه می‌باشد که بیمار باید با دیدن این علایم نزد دکتر مراجعه کند. در کمپاین جلوگیری از بیماری سرطان سینه شماری از افراد مصاب به این بیماری، نماینده سازمان صحی جهان و شماری از اعضای شورای ملی نیز اشتراک کرده بودند. بیماران و برخی اعضای شورای ملی از حکومت خواستند تا در زمینه ایجاد مراکز تشخیص و تداوی این بیماری تلاش کند. در این حال ریچارد نماینده WHO یا سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که این سازمان در این زمینه متحد به همکاری با حکومت افغانستان است.
WHO سازمان صحی جهان در راستای مبارزه با سرطان سینه دولت افغانستان را حمایت می‌کند و ما به پشتیبانی توسعه یک برنامه جامع کنترل سرطان با پیشگیری قوی‌تر، تشخیص زودرس، تداوی و توانبخشی بیماران متحد هستیم.
وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید این وزارت تلاش می‌کند تا برنامه‌های آگاهی عامه را در این بخش افزایش داده و با همکاری نهادهای جهانی مراکز تشخیص و تداوی بیماری سرطان را در کشور نیز ایجاد کند. در این حال دکتران میگویند که زنان باید همواره بعد طفلشان تا سن 2 سالگی شیر داده و مطابق راهنمایی دکتر تلاش کنند تا به این بیماری مصاب نگردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به مسکو رفته و با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود ملاقات کرده و روی مبارزه مشترک و جدی و واقعی علیه داعش صحبت کرده. مبارزه واقعی که وضع داعش و هم وضع داعش خراب کرده و هم نگرانی های را در بعضی کشورهای غربی و عربستان سعودی ایجاد کرده. جزئیات موضوع را از فرشته نگاه بشنوین.
کرملین سفر رئیس جمهور سوریه به مسکو را سفر کوری عنوان کرده است. به گفته منبع موضوع بحث رؤسای جمهور سوریه و روسیه مبارزه با گروه های تروریستی و ادامه عملات روسیه در سوریه بود. تلویزیون دولتی روسیه تصاویر از ملاقات و گفتگو میان پوتین و بشار الاسد را به نشر رساند. ولادیمیر پوتین در این ملاقات گفت:
مردم سوریه پیش از این هم در برابر تروریسم بین المللی سالهای زیاد به تنهایی مبارزه و مقاومت کردند و زیانهای زیاد را متحمل شدند. وان که در این اواخر دستاورد و نتایج مثبت در این مبارزه وجود دارد.
ملاقات میان پوتین و بشار الاسد در حال صورت گرفته است که روز گذشته وزارت دفاع آمریکا گفت مسکو و واشنگتن موافقت را امضا کردند تا خطر برخوردهای هوایی احتمالی را در اریم هوایی هوایی سوریه کاهش بدند. به گفته پنتاگون این توافق امواج رادیویی را که دو طرف از آن استفاده می‌کنند مشخص می‌سازد، خطوط مستقیم تماس را بین دو کشور ایجاد می‌کند و یک گروه کاری را تشکیل می‌دهد تا در مورد مسائل بیشتر صحبت کنند. از سوی دیگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در ملاقات با همتای روسیه‌اش گفت:
اگر اقدامات و تصامیم شما نمی بود، اکنون تروریسم بین المللی از طریق شرق میانه می تواند در بسیاری از کشورهای دیگر نیز گسترش پیدا کند.
کشورهای غربی روسیه را متهم کردند که در عملات هوایی بر سوریه مخالفین رژیم بشار الاسد را هدف قرار می دهد. اما روسیه این اتهامات را رد کرده می گوید هدف عملات طیاره‌های جنگی روسیه را جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه تشکیل می‌دهد. تلویزیون دولتی سوریه.
از دیدار رئیس جمهور سوریه از مسکو شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. زیاد 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 تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیو ایتان روشن بانین و تا لحظات بعد رادیو آشنایی صدای امریکا را روی امواج رادیویی بشنوین. شامتون خوش. خداحافظ.